السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته خرغ لست قدر منوریدونکو شپږ بجې شوې او لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنوي چپو اوریدای شي دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د ښځو د حقونو فعاله منیجه صدیقی چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې وایي د محل په یو ګاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي میرمن صدیقی په هغه ویډیو کې چې پرون د ښځو د حقونو فعالانو پر ایکس شبکې خپره کړه ویلې دي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج له احتمال څخه اندېښنه لري
دا مهال په یو ګاونډي هیواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوم د بشري حقونو له هر بنسټ د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله غوښتنه مې ور وړاندې کړه خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ
منیجا صدیقی د سګنی کال په وری میاشت کې د طالبانو په زندان کې د شاوخوا و میاشتې بند لتیرولو وروسته خوشې شوه هغه ویلې دي چې د بند پر مهال په جسمي او رواني لحاظ شکنجه شوې او بد چلند ورسره شوی دی د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي چې پرون په دې ولایت کې یو 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور ونیول شول د بدخشان د امنیه قومندانۍ د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د څانګې مشر شفیق الله حفیظي ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي حفیظي وایي چې تورن کسان د بدخشان ابتدایي محکمې ته ورپیژندل شوي دي په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي د حال واش پنوم د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یزد په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي د بنسټ پرون پر خپل وی پانه لیکلي دي چې د قتل او د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم د پنځشنبه په ورځ تطبیق شوی دی حال واش وایي د افغانستان وګړي د فرا ولایت اوسیدونکو اسماعیل بارکزای نومید چې په اولس کلنۍ کې په یزد کې د قتل په تور نیول شوی و لدې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال پاکټ برمیشت کې د دیار لسو افغان وګړو په ګډون ټول یو سلو شپک شپېته کسان په ایران کې اعدام شوې دي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو د ناڅاپي پرمختګونو په اړه لخپل امریکایي سیال سره خبرې کړې حکان فیدان ویلي دي چې هواده په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکېچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یې سرچینی ویلي فیدان له انټونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلی دی چې هواد یې د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکېچ زیاتوي هغه فیدان ویلی چې د سوریې د رژیم او اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایي شي څو په دې هواد کې سوله او ثبات یقیني کړي د سوریې یاغي ډلو او د هغو متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیرونی ناڅاپه د پراخو عملیاتو په ترڅ کې بشار اسد ته له وفادارو ځواکونو څخه د سوریې دوهم لوی ښار حلب ونیوه د ګرجستان ولس مشرې د اپوزیسیون د څو مشرانو تر نیول کېدو وروسته ویلي دي چې هیواد یې د پاتسون په حال کې دی سالومې زورابیشویلي چې په خپله هم د حکومت پر ضد د اعتراضونو ملاتړ کوي دا څرګندونې له فرانس انټرس رسنۍ سره په مرکه کې کړې دي دا په داسې حال کې ده چې پولیسو په پلازمینه تبلیسي کې د څلورمې پرله پسې شپې په مخه د خلکو مظاهرې تیتوپره کړې دا اعتراضونه د هغه اوبخې دا اعتراضونه د حکومت د هغه پلان پر ضد پایل شي ودی چې غواړي تر 2028 کال پورې په اروپای ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پلان وزندوي د راپورونو لمخې پولیسو تر اوسه لکتر لګا 200 کسان نیولې دي خو د تیر شپې د نیول شویو کسانو شمیر لا نه دی معلوم خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې په بدخشان ولایت کې یو 130 کسان د کوکنارو د کرنې په تور نیول شوې دي له یو کارپو سره په مرکه کې به دا موضوع لګنور هم وڅېړو
په شمال ختیځو ولایتونو کې فقر د کار او روزګار نشټون هغه عامل دی چې خلک د کوکنار کښت اړ شوي دي
په کورمکه د شیا او سنی جنگیالیو ترمنځ پر اوربند موافقه شوه په نورم آزادو کې. و باوری چه یو شمیر انزورگران و او سه هنری کارونه بازار نلری.
کنشو کولای پر تابلو تصویر وکاروو خو کولای شو دی طبیعت هر ډول مناظر وکاروو. ولی لبه ده مرغه دی پلور دی زای نشتون دستون دو سر مخامخ کریو.
با نړیوالو مسایلو که دی سوریه دی جګړې وروسته و پر مختبونو تکتنه کوو او ری دو تایره سره و سی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
قدر منوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د لنده یا قوس 12 ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 2 سره برابر ده. د خبری مجله احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت په تور نیول شوی یو 130 کسانی محکمې ته معرفي کړی دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې دا بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوی، خو ادعا کوي چې له وړاندې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي وو. نیول شوي بزګران او خپلوانې وایي د اقتصادي ستونزو او بدیل کښت د نه لرلو له کبله کوکنار کري.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل بدخشان ولایت له بیلابیل ولسوالیو تر 130 زیات بزګران نیولې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمېر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د ده په خبره په بیل فیله توګه نیولې دي.
مواد مخدر
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشه یي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل یې د هماغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه اورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریته او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
و کسانی یوازې د یفتل د ومی ناحیې له ګورګشان سیمې نیولي چې ټولې بزګران دي او مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثرو خلکو او ځوانانو کار او دندې درلودې، اوس ټول خلک بیکاره او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښت یې مخه کړي. دوی خو بی طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته پوهاوی ورکړل شي، د کار زمینه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو د کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت ځینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون ځینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران د یفتل، پایین، بهارک، درایم او جرم ولسوالۍ اوسیدونکي بللي دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي سږ کال یې په شل جریبه ځمکه کې کوکنار کرلي، خو دا یې هم دلیل بد اقتصادي وضعیت بولي.
امسال بسیر زمینه کدم دیگه هم میکارم دیگه کار غریبی است، هیچ چیزی دیگه.
سش کال میشل جریبه ځمکه کې کوکنار کرلي او نور به هم وکړم. کاروبار نسته، یو کوټه ماشومان لرم، نو څنګه وکړم؟ دا غوی خواړه څنګه پیدا کړم؟ تیر کال یې ټول را چپه کړل، خو یو څه تریاک مې ترې ټول کړل. د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منه غنمو پیسې پوره کوي، له بل چا مې ځمکه اخیستې او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوانې داسې وخت د بدیل کښت نه شتون ادا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هینګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندۍ په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2024 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سږ کال 433 ټنه اپین تولید شوي دي. راپور کې راغلي پروس کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 440 امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه بیا 240 امریکایي ډالرو ته پورته شوي، چې له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 260 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي، خو طالبانو د یو ان او ډی سی د راپور موندنې رد کړې وي. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند بدخشان ولایت ته انتقال شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 95% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل شوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2022 کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کرلو، قاچاق او خرڅلاو بندیز ولګاوه. د دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت د منځوړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول، چې د ارقامو په اړه بېلابېل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
د فیروزی عزیزی پر راپور کې مو واوریدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمایزو چارواکو د کوکنارو د کښت په تور 130 کسان نیولې دي او محکمې ته معرفي کړې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د پرزیدلي جمهوری نظام د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د وزارت د معین محمد ابراهیم ازهر نظر وپوښت. له هغه څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د هیواد په شمال ختیځ کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو علت د دله نظرت څه دی؟
یو دلیل دا دی چې په شمال ختیځو ولایتونو و ځانګړې ډول بدخشان کې فقر د کار او روزګار نشتون د زراعتي مزکو د محدودیت هغه عامل دی چې له اوږدې مودې راهیسې خلک د ولایت کې د کوکنار کښت ته اړ شوي دي. بل دلیل کېدای شي چې دا وي چې دا بدلون یوازې د افغانستان شمال ختیځو کونر و لغمان و بدخشان و تخار یا بغلان تا دا محدود پاتی نسی او د افغانستان لپولو سخه د منځنی آسیا سیمو تا هم وغیشی.
پر راپور که مو دی زینو بزگرانو خبری هم واوری دی چی توی وی مکتا حکومت بدیل کخت نرا کوی یا مرست نرا سرا کوی، حکومت د طالبانو ولی نشکولی چی دوی تا بدیل کخت برابر کی، خپلا توان نلری ملگری ملتون مرست نکوی، کتسه علت ده؟
دا یو حقیقت دی چې افغانستان د پخوا څخه یعنی د جهانی کومکونو وابسته و. دا تقریبا درې نیم کال وسو چې طالبان قدرت ته راغلی ده. جهان دوی سره کوم شناخت هم رسمي شناخت دوی ته کړی نه ده او دې سره کوم اړیکه یعنی جهانی اړیکه نشته چې د جهان په هغه نورمونو او استانداردونو چې یه دوی خپل سفیرونه ولګوي هلته دوی ته په رسمیت وپېژني او بیا مالی کومکونه دغه سره وکړي. یعنی د اول څخه تقریبا درې کاله مخکې ما د مختلف میډیاګانو څخه ویل چې دا طالبان د دوی اشتباه داده چې دوی یو طرفه دوی دغه وکړل چې موږ یوازې بدون د جهانی کومکونو څخه موږ کولای شو دا کوکنار به ختم کړو. یعنی دا 3 میلیون خلک چې د دې په زجیره کې د خپل فامیلی معاشیت سره د خپل د مشکل وو، اوس چې د خلک د سویډه بیرته تریاک کښت غر سویډه اوس طالبانو جهانی دغه کوي چې مشرک وبو کنه د تریاک کښت او تقریبا زیات دا طالبان او دولت دونه توان دغه ظرفیت نه لري چې د 3 میلیون خلکو بزګرانو ته د مستقیم کومک.
از هر سپ تاسو په حکومت کې وي په مخکنی حکومت کې ستاسو تګلارې څه وي؟ تاسو هم خلک نیول محکمو ته معرفي کول دا یو تګلارې وه؟ یعنی دا ګټه لري؟
بالکل تګلارې نه ده، دا هیڅ فائدہ نه لري، دا هیڅ ګټه نه لري. د پاره دې چې په پخوانی رژیم تم یو نظر اندیزی به او که دا وقت آقا وقت تقریبا 3000-4000 خلق بندیان و دا چه گته در بوده اما آقا وقت هم ده کوکنار تولید کخت آسمانون تخیجلی و اوس دا نگته لری نفایده لری. یعنی فارسی که اومتل دی که گشنه خود را ده دیده شیر میزند، سلایی چه یعنی او گوی یعنی فامیل ده پاره خپل کچونیان ده پاره دا ضرورت لری چه یو اسباب مشیت به جور کی.
نو چنیش کولای که دیر لند را تو وی اصلا تفن از هر سیب چی سب پکار دی؟
دا پکار دی چه دا یوازې د افغانستان یا دولت یا حکومتونو ګناه یا دغه مسؤلیت نه دی، دا د جهان مسؤلیت دی. باید جهان افغانستان سره کومک وکړي، مشیت بدیل یا پروژې چې د بزګرانو د مشکلات برفسي دوی برابر وکړي، جهانی مملکتونو دوی سره باید به کومک وکړي.
د تیر پر زیدلی جمهوری نظام د مخدر و موادو پر ضد مبارزه د وزارت معین محمد ابراهیم ازهر و چیل آزادی رادیو سره خبری کولی.
لشخړو،
لاعتراضونو،
لبازارونو،
للوبخالو،
لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی لآزادی رادیو هر ورځ شپه ورځ. د خیبر پختونخوا د کرمی ایجنسی چارواکي او سیمیز مشران وایي چې هلته اوس د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی دی او دواړو غاړو خپل سنگرونه امنیتي ځواکونو ته سپارلي دي. دوی وایي چې پرون یې خپلې مورچې د پاکستان دولتي ځواکونو ته وسپارل او تری وتل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې شیبه مخکې د ازادي راډیو د مشال څنګې له کتونکي داوود خټک سره خبرې وکړې.
پس له نږدې دوه اونیو چې هلته یو جنگ روانو او پاغې کې یعنی له دواړو غواړو کاغه سنیانو شیګانو په یعنی په لسګونو کسان پکې وژل شول چې خزی او ماشومان هم پکې شامل وو. پرون داسې شوي دي چې هلته اوربند شوی دی او د دواړو غاړو کسان چې کم په خپل مورچو کې ناستو نو اغل اغزیا را کوس شوی دی، مورچې خالی کړی دی او ولته وسته پاکستان امنیتی ځواکونه ورغلی دي. تر دا د مو پورې تازه اطلاع ده دی چې کوم نوی جګړه نه شوی، ډزې نه دی شوی، کسه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دی اغه لا هم خلاصی ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډیر خلک بل خپل کورونو مینوم به ځای شوی وي، اغه بیرته ستن شوی یا پوربند کې دی اټکل شوی چې څه بکیږي.
اوربن تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سمدستي چې کوم کار کړی دی هغه داري چې ډزبندي وشي، اوس کله چې ډزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي. خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بې کور شوي هغه تر اوسه پورې خپل کورونو ته نه راغلي، ځکه چې اوربند شوی نه و، ډز ډوز روانو په غځې کې، اوس به هغه ستنه کیږي. او د دې نه پس به دا کینی پرون یو جرګه هم شوي د په کواټ کې، او الته د پښتونخوا گورنر هم ورغلی او د پښتونخوا اعلی وزیر هم الته ورغلی او په هغې جرګه کې دا خبرې شوي دي چې دلته څنګه وکړلی شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو ډزبندي دی اوشی. نو دا بټولې لارې چارې چې دی دا بوس پدې کې لټای چې دا خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب، د دې جګړې هغه اصلي طبیعت اقتصادي ګټو منافعو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده او ک طبیعت دې د سنی او شیا جګړه ده؟
ګوره کورم کې دوړه غاړي چې دی کاغه سنیان دی کاغه شیا ګاندی، هغه دوړه پښتانه دی، دوړه قبایل دی. او پدې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د زمکو په سر باندې راوچتیږي. خو د دې زمکو سره چې کله بیا مذهبي تاریخوالې هم ملاو شي، لکه شیا او سنی، او په پاکستان کې د شیا او سنی جګړه چې ده دا هغه د ضیاء الحق د دور نه روانه ده، خاص کر په کورم کې. نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا ملاو شي د دې زمکو د جګړې سره، نو د اغینه بیا یو لوی جګړه جوړ شي، ځکه چې د زمکو جګړه همیشه یا د یو وړوکی قوم یا د یو وړې قبیلې تر منځ راشي. خو چې کله ور سره د مذهب خبره ملاو شي نو بیا اغه لوی قبیلې هم په دې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي، او بیا خلک اغه کم تشدد هم چې کوي اغه د زمکې په سر نه کوي، بلکې اغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک کوچی خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسي حکومت نن اعلان وکړ چې د سوریې د مشر بشار اسد ملاتړ ته دوام ورکړي. د پداسیال کې د چې افراطي وسلوالو تیرونې له دولتي ځواکونو څخه د سوریې پراخې سیمې ونیولې. له بلې خوا ځینو هیوادونو په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب اندېښنه ښودلې.
د
په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب د څرګندونو په دوام د کرملین ویاند ویلي چې روسیه به د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړي او په مناسبو سطحو به تماسونه هم جاري ساتي. دیمیتری پیسکوف نن دوشنبه خبرلانو ته ویلي مسکو په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسون مشر نن ویلي چې یاغي وسلوال به تر هغو د سوریې د حکومت خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې د سوریې حکومت د ملګري ملتونو پروسې او سیاسي انتقال ته اړ سوی نه وي. د سوریې د اپوزیسون مشر هادي البهره د ترکیې له استنبول ښاره په یو ټلویزیونی کانفرنس کې ویلي موږ له سبا هم مذاکرو ته حاضر یو. د سوریې په باب د تحولاتو په لړ کې ایران نن دوشنبه ویلي چې وروسته له هغې چې د سوریې دویم لوی ښار حلب د یاغنو لاسته ورغی په سوریه کې د خپلو پوځي سلاحکارانو حضور ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن ویلي کله چې د سوریې وګړي د تروریزم له خطر سره مخامخ سول موږ د سوریې د حکومت په رسمي بلنه څو کله مخکې سوریې ته داخل سولو. بقایی ونه ویل چې د ایران پوځي سلاحکاران به څومره وخت په جګړه ځپلې سوریه کې حضور ولري او آیا شمیر به یې هم زیات سي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبه په ورځ په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل او د هغه له حکومت یې د خپل هیواد بشپړ ملاتړ اعلان کړ. عراقچی وروسته د نورو مذاکرو لپاره د ترکیې انقرې ته لاړ. ترکیه د سوریې د حکومت د یاغیانو عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن ویلي په سوریه کې د وروستیو تحولاتو علت هغه ستونزې دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حل سوي نه دي. تازه راپورونه وایي د سوریې او روسیې جنګي الوتکو نن پر هغو سیمو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغانو لخوا نیول سوي یو لړ هوایي حملې کړي دي. د سپینو خولیو په نوم د سوریې د ملکي دفاع یو بنسټ چې د یاغانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم فعالیت کوي ویلي ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د استوګنې بې شمېره ودانۍ ویجاړې سوي دي. د یاغانو متحدانو چې مشري یې افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي تیره اونۍ د سوریې په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو خلاف پوځي عملیات پیل کړل او د سوریې د دویم لوی ښار حلب ښار کنټرول یې په لاس کې واخیست.
له خبرونو ور اخوا
د ښځو د حقونو دفاع له منیجه صدیقی د ادعا چې غنې د طالبانو په زندان کې جنسي تیرای پرې شوې د یو شمیر فعالانو او معترضو ښځو سخت غبرګونونه پرولې دي. نو موړې عامو خصوصي ټلویزیون ته چې په بهر کې فعالیت کوي ویلې دي چې د شپږو میاشتو د بند په موده کې پرې دوه ځلې د طالبانو لخوا ډلې جنسي تیرای شوې. منیجه صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې له دې ادعا وروسته ګواښونه ورته شوې دي.
د طالبانو په زندان کې د شپږو میاشتو بند تیرولو وروسته د معترضې ښځې منیجې صدیقی ادعا چې په زندان کې پرې ډله ییز جنسي تیری شوی د افغان ښځو سخت غبرګونونه راپارولی دي. له هغه وروسته چې معترضې منیجې صدیقی له عامو ټلویزیون سره چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په یوه مرکه کې ویلي چې یو ځل د ملي امنیت په څلوېښتم ریاست کې او بل ځل د ترخیب له په زندان کې پرې د طالبانو له لوري جنسي تیری شوی، معترضې ښځې او د ښځو د حقونو فعالین دا پیښه ټکان ورکوونکې بولي. دوی وایي چې دا وضعیت د هغو جدي ستونزو ښکارندوی کوي چې افغان ښځې ورسره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. د دې پیښې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ اعتراضونه شوي او د طالبانو د ځواب ویلو غوښتنه شوې ده. ازیتا نظیمی چې یوه خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله ده ازادي راډیو ته وویل
این مورد تازه نیست که زنان افغانستان در زندانهای طالبان شکنجه
و در لمره پیخنه ده چې د افغانستان ښځې د طالبانو زندانونو کې شکنجه کیږي او جنسی ازادیږي. په افغانستان کې ظلم او جنایت دوام لري. نړیواله ټولنه تل په دې اړه خاموشه پاتې شوې او د افغان ښځو غږ نه دی اوریدلی. زموږ غوښتنه له نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو له سازمانونو دا ده چې د افغان ښځو ترڅنګ ودرېږي
و صدای ما را انعکاس بتن به جهان و بفهمانن که همچون مشکلات در افغانستان هست.
رقیه سعی چه یو بلا معترضه خزه ده او مخکې هم د طالبانو په زندانونو کې د بد چلند او جنسی آزار په اړه خبرې کړې وې. د منیجې صدیقی د ادعا په تړاو وویل
اظهارات اخیر بانو منیژه صدیقی تکان دهنده و وحشتناک بود.
د منیژه صدیقی وروستی څرګندونې واقعا تکان ورکوونکې او ویرونکې دي. سره له دې چې نور کسانو هم مخکې د طالبانو د جنایتونو په اړه خبرې کړې وي، خو د طالبانو د فشار، کورنۍ او ټولنې له امله ډېری خلک چوپ پاتې کېږي. دا کوم چې منیژه اخیستی د ظلم پر وړاندې یو ستر مبارزه ده.
خیلی ها که بانو منیژه صدیقی برداشتن واقعا شجاعانه و قابل ستایش و تقدیر است و این خودش نوع مبارزه با ظلم و ستم است.
دا په داسې حال کې ده چې منیژه صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څرګندونو وروسته ګواښونکي پیغامونه ورلېږل شوي او هغه د فشار لاندې راوستل شوې ده، خو هغې دا په ډاګه نه کړه چې څوک یې ګواښي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د زندان د شکنجو له امله یې جدي فزیکي ستونزې پیدا کړي دي، همدارنګه د هغې مور ته رواني ستونزې پیدا شوي او د هغې د پلار یو لاس فلج او له کاره لوېدلی. منیژه له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي او عدالت تامین کړي. منیژه صدیقی د تیر کال د میزان په 14مه د ملا هیبۃ الله خونزاده د عکس شکولو او له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو او د طالبانو ضد جبهو سره د تړاو په تور شپږ میاشتې د طالبانو په بند کې وه. هغې د ښځو د بېلابېلو خوځښتونو په لاریونونو کې هم ګډون کړی و. ومو غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت مخکې ورته ادعاوې رد کړي دي. له دې مخکې هم ځینو ښځو چې د طالبانو له زندانونو خوشې شوې وې ورته ادعاوې کړې وې. نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو د کنټرول لاندې زندانونو کې د ښځو او نجونو د جنسي تیری او آزار په اړه راپورونه ورکړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
او دا هم د دې خبری مجلې وروستای راپور. یو شمیر کسان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ادارو مامورین د هغو کسانو کارونه په وخت نه ترسره کوي چې ګیري یې لنډې یا خریلې وي. دوی وایي له دې کسانو سره آن په ادارو کې سپک چلند کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د بشپړ پلي کولو د هڅو په دوام د هغو کسانو چې په خبره یې شرعي قوانین پر ځان نه پلي کوي په ادارو کې د دوی د چارو له ترسره کولو ډډه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې له هغو کسانو سره چې ګیري یې خریلي وي او یا د طالبانو په اصطلاح غربي بڼه ولري په دولتي ادارو کې ورسره تحقیر آمیزه یا سپک چلند کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې د نوم نخ پرولو او غاک بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محکمه مراجعه کدم جاته اخس
محکمه ته د نکاح تخصیصولو لپاره ورغلم او اړوم چې دوه کسان د شاهدانو په توګه ورولم چې له بده مرغه په دوی کې د یو ګیرا لنډه و د دغه کس شاهدی دغه مسول کس چې نکاح خطی را جوړو و نه منل شو او مجبور شوم چې یو بل کس چې په شرایطو پوره و حاضر کړم.
له دې سره د نیمروز ولایت ځینې اوسیدونکو هم ادعا کوي چې د ګیري پریښودو لپاره د دولتي ادارو پر کارکونکو د طالبانو فشارونه زیات شوي دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې ورور یې د دغه ولایت په یو دولتي اداره کې د کار غوښتنه کړې وه او طالبانو پرې ټینګار کړی چې که ګیره پرې نه کړي و بنه ګمارل سي.
انا میگن ریشتان بزارید نه باید بترشید، این قانون است. اگر ریش نزارید مثلا برات وظیفه نمیدم.
به وای ګیره پرې کړی او باید به نه خري او کومو ګیره پرې نه خو دا په دولتي ادارو کې دندې نه درکپل کیږي. ورور می چې په نیمروز ولایت کې د دندې غوښتنه کړې وه ورته یې ویلو چې ګیره پرې نږدې دنده نه درکو او باید هم ګیره پرېږدي هم پنځه وخته لمونځ ادا کړي.
یوازې نارینه د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې د خپلې ظاهري بڼې له امله لسپک او تبعیضي چلند سره نه مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځو ته دولتي ادارو او تعمیرونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي او د پنجرو او کړکیو تر شا یې عرایض ترې اخلي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې پر خلکو د طالبانو د حکومت له لوري سخت دریځي هغه مهال زیاته شوی چې مشر یې ملا هیبۃ الله اخونزاده د روان کال په اګست میاست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون چې یو مقدمه څلور فصلونه او 15 درس ماده لري توشیه کړ. د دې قانون په 14 ماده کې د نارینه او د پوښاک او ظاهري بڼې په اړه په احکامو کې راغلي چې د نارینه عورت له نامه ښکته تر زنګنونو پورې دی، او د امر بالمعروف محتسبینو ته اجازه ورکړي چې د خلکو د ګیرې لخریلو او کمولو د اسلامي شریعت خلاف د ویښتانو اصلاح کولو په ټکو یې د کفارو سره د دوی د صورت او سیرت مشابه کولو او نکټایي کارولو چې صلیب نښه یې بللې مخنیوی وکړي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په هیواد دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ دی، خو دوی تل ټینګار کړی چې د دې قانون پلي کولو کې چې د اسلامي شریعت له مخې قانوني بولي تر بل هر وخت به یې په پلي کولو کې هڅه کوي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبري مجله پای ته رسیږي. بل خبري مجله پیلېږي چې